بیکاره سوی ده، ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره سي، نو هغه نسي کولی چې د خپل هغه روزمره ضروریات یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تهیه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15,000 به 15,000 کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامي وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه، ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو. کله چې دوی معاش اخیسته، خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري، لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بالاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري، نو مستقیما د فقر دایره ته ځي. یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار سي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي، نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي. ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 40 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قداخل موږ کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده، د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بېرته آهسته آهسته دا سرمایه د افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو، د نامنی، د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کرښې ورځ تر بلې ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا 40 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی 80% سرمایه ګذاري په امنیتي په سکتور کې وشو او 10% نور بخشو کې سرمایه ګذاري شوې ده. نو که چېرته د جنگ ختم شي او افغانستان وکولای شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښوي، نو زه امیدوار یم چې تر 15 کاله نور انشاءالله دا 10% د فقر او بیکاري ډېر کده کیږي. ځکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو زراعتي هیواد ده، او تقریبا د رویه تر 80% خلک په زراعت
بله. ډېره مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرې شي، د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم. درې اونۍ پوره کېږي چې افغانستان دولت نه لري. دا د یو هیواد لپاره ډېر وخت دی. درې اونۍ د حکومت نشتون، یعنی درې میاشتې، یعنی درې اونۍ د پروژو، د همداراز بانکونو، حکومتداري او هر څه ولار حالات دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو په ژوند اغیز لري تر یوه حده پورې ښاغلی رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه. دې حالات ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر خلک دومره عاید لري چې سهار ګټي او ماښام خوري، نو د پردغ خلکو پر اقتصاد باندې ډېر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن ملک د سرای شهزاده خلاص کړي او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټره مش صادرات ترلودله او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کنټینر چورارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولی فکر کوم چې دوه درې شان چې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه دی چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم شي زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډېر وي، د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوي د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته درېږي چې ماته یا غیر قانوني خازي دي نیو کې یا وایي چې تا مال شیر مسول کړی دي په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته درېږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې په اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري، اقتصاد زړه دی د یو مملکت او شارک بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نو څه کولای شو خپل تجارت د نورو دنیا سره ونیسو. ولی اوس وعده سوې ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعالیت یوه خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو د لپاره فعال دي. ولی زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم د دې موضوع امیدواري لرو څو وخت د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو. وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی خوش خبرې دي ان شاء الله د ټیټې لپاره چې موږ هغه کنټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټې لپاره هم حاجزلې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شهزاده د خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برې د موږ مشکل په دې کې حلېږي چې موږ خپل ټیټې نیوکو او هغه څه چې موږ مالونه ولاړې دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. 15 ورځې یا 10 ورځې د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي نو خامخا د رغبه تناته اقتصادي مشکلات به د خلکو د امنګيري وي. ولی ارزو مو دغه د امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه د فایل باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه سلامت اوسه. آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیرونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي کار پریښې دي، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې ډېر راتلم چې بلې خپل پښتانه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجود وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان لخوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډیر خبر مختک شوی دا فرمثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو. نو شپه ورځ نو په دې باندې کار وکړ، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړ او زموږ ستونزه ورسره شریک شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګذار او صنعتکار سره همکاری ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه‌ګذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامه نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډېر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسي جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا انجمنونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېرې لویې ستونزې جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی نو امارات اسلامي له مسؤولینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو خو مسؤولین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت او زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته موږ جلب کړو او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي، تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او په پخوانه هم پنده شلو ورځې کې اضافه شوی ده، فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نه کړو نه نشو کولای چې امنیت راسي او نشو توانېدلی چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همین چې تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین ځوانان بې وزګاره دي بېکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نوري هم زیاتې شي، ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسې درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه، ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیرو او اخرو کې له دوو ډېرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 500-400 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2008 کال نه را په دې خوا 2008 نهم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. څنګه نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات دپلای ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته دې منلوې. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015، 2014، 2015، 2016 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وشي د سرمایه ګذارۍ لپاره. نو زما په فکر باندې مهمه دا ده چې دغه د حکومت په خو باید سمه شکل په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتر دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمه یې له یو خوا روان ده. که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزه دي چې موږ او تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبین واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذارۍ مرکز او جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه سو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کوروردان استاد واحدیار. ښاغلی رشتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیره لویه خاوره لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې، په ډیرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته ده، دلته شاید آسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموما په یوه هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یوه پانګوال بیرته راتګ په یوه کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یوه کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کیږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهم او اساسي سوال دی. جناب سروان صاحب، مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال تپوشي چې په دا هیواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا؟ که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې، ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوي خوندي ده، نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده. او پانګوال کولی شي چې ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د زمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د سرسی د منابع مالی که ده چې دوی کولی شي چې اثر د سرسی ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به
آسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشهود په دې کومک کوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمانه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایهګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایهګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که چېرته یو پانګوال ونشي کولی د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي یا خپل حق وغواړي د حکومت نه چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي. او بل موضوع د افغانستان ارتباط نړۍ سره ده. که چېرته موږ ونشو کولی نړۍ سره خپل ارتباطات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان په رسمیت ونوپېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه موږ ته جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا تعزیرات لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي هیوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وضع کړي. که چېرته دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نشي کولی چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نشو کولی چې په ازاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو پکار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان ته رسېدل وپېژني، تر څو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو، نور خلک وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.